سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ځای خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس سرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ لپاره چاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د له منځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان لخپاولي خاورې استلی. ورسپانې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه پر ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوی بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال د راپور لمخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوي لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو ترې د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په لسو وژل شوو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کیږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربای وادونو تر څنګ د آسترالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پایلوبه ته ووځي. پایلوبه د نومبر په 2 متر سره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. په افغانستان کې له تیر ماښامه انټرنیټ بند شوی دی. مخابراتي شبکې هم سختې له خنډونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولی. په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی راځو. اول مطلب ته، په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لام په خپل ځای دی. له افغانستانه بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د راپورونو په بنسټ د تیرې ورځې له مازیګر راهیسې کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوي الوتنې هم ځنډول شوي. په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی، بانکونه او ګمرکونه تړل شوي او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پرېکړې مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړي او په ټول افغانستان کې به پلی شي.
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د یو بهرني دفتر افغان کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده.
بغیر له ستو ته ستالینګ نه وصل دي، نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کېږي، نه انټرنیټ خو کله نه ست بانکونه مکمل قطع دي، بانکونه ټول مختل دي، سیستم د حوالجات ټول مختل دي، سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي، د ګمرکاتو سیستمونه چې دي، دغه سي تجارتي معاملې ټول قطع دي، انټرنیټ نشتون له وجه او حتی دي زنګم څوک هاي نسی.
سرچینی ویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهرنۍ دفترونو انټرنیټ اوس مهار ل سټارلینګ سره تړل شوی. د راپورونو لمخې سټارلینګ د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت دی چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا د سټلایټ لارې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندېدو امکانات نشته. دا پروژه په بیړنۍ حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندېږي. د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکي چې هلته په ګمرک کې دنده لري اوس مهال د ازبکستان له بي سیم نه په ګټې اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړی، هم د هر څه د بندېدو خبره وکړه. د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندي کراره کراری ده، هیڅوک لږ سپوږمیو پورته خبره نه شي کولای. برګری بنده ده، ګمرک بند دی، هر څه بندي.
د طالبانو حکومت دوشنبه د سپتمبر 9 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړ چې ورسره د بي سیم انټرنیټ هم اغیزمن شو، چې لامل یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شو.
د کابل مریضان راوسی په خبر ته په
عمران الله چې 2 ورځې وړاندې له کابل په خبر ته د درملنې په هدف ناروغان وړي اوس د پیسو له کمخ سره مخ دي. وایي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په خبر کې د پیسو د کمخ لامل لستونزو سره مخ شوی دی. د په خبره له سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې چرته چې صرافان حوالی اجرا کوي کابل سره د اړیکې انتظار کوي.
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو، ټلیفون رابطه کیږي نه. زه سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره میړی کې وشي تر څو پیسې لاس ته راوړو. ډیر مشکل دی نو ناسم په اواله حل ته وشو دغه ته بیزمن واخ.
یو شمیر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام لامل د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړي. د الوتنو اړوند یوې ادارې فلایټ رادار 40 د راپور پر بنسټ لګ تر لګه اته الوتنې چې د کابل دوبی، استانبول کابل، مسکو کابل، کابل ریاض، کابل دوبی ترمنځ پلان شوی وي لغوه یا ځنډول شوی، چې لامل یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې له ستونزو سره مخ کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبریال او د بشري حقوقو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې وختل یې نن سهار کابل ته سفر وکړي، الوتکه ځنډیدلې او ساتونه کیږي چې د دوبی په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت تعلیق در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
یا شمیر نور افغانان بیا وای غواړي په افغانستان کې خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی له حاله خبر شي، خو په خبرې لپارون رئیسی د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختي اندېښنې سره مخ دي. نت بلاکس وی پانه چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان اتساري د کابل په وخت د شپې په 8:13 پر خپل ایکسپانه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي. د سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیسی ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحلې توګه پرې شوي دي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاسنه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی او په ټول افغانستان کې به پلی شي. د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
وربشو اسلام آباد ته. هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته غونډه نن دوه ورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې و. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزی کوفی په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړول مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10 آزادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرز دکړو او د اوسنیو حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزادې سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خزو د حقوقو فعالی او دغه ناستي بلی ګډونوالي راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستن و ما امیدوار هستم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د بخوانی غړي فوزی کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ پامکارې جوړ شوې. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان کړي چې د ناسي لپل یو ورځ مخکې خبره شوې او ویلي وو چې د ناسي په دوهم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای شي چې بحثونه وي د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو د سیمایزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان په خاني غړي فوزی کوپی پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د ناسي په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننه وځي. که څه هم په دې ناسي کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خبر شوي، واغښونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په کې ښکاری چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د ننګرهار په خوانی مرستيال والی او د نوی بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازوالي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې غونډې ګډونوال دي. د دې ناسي لومړی ورځ تړلو دروازو تر سره شو، خبر اعلان ته اجازه ورنکړل شو چې د ناسي ځای ته ورشي. د دې ناسي د لومړی ورځ په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بریالي وو. په اعلامیه کې د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشر ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې، ثبات او دیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناسه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمه ییز ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې افراطیت او دیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوال ټولنې غړي نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښوباله. د اعلامیې لمخې د غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې د ناسي د اوسنۍ حالات سره د مبارزې او په ځنګل ډول پاکستان سره د سیمه ایز باور درامسته کولو په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادعا کړې و چې د غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې رابللې. ټاکل شوی وچې دا غونډه د اگست په ورستۍ کې تر سره شي، خو د راپورونو لمخې د سفر د اسنادو، ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو لامل و ځنډول شو. دا غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې په ورستۍ کې یو اربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی عسكر وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. دا چاودنه د بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوی. جزئیات له احمد شي براورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټه په جنوب لوېدیځ کې د پوز د مرکزی دفتر مخ ته ځان مرګي بریټو شو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوز پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې ځان مرګي له چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې بریټ کونکو لاستنه وشلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې درشتنه نور د دې حمله په ترڅ کې ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړی او څرګندوي چې شپږتنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ شاخیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروی کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې پروسه شکل په پاکستان کې 1521 تروریستي بریدونه شوي وو او سشکل تر اوسه 1518 حمله شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سشکل خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
که څام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولی، خو ځینې افغان ژباړون کې چلبې لا بیلو ژبه د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي. د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب اسلام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی اسلام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلې وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابره. دی دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیري ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 340 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک تر څنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او وروسته انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د روغتي په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو، او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو. اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمېر خبرې لاندې رسنیو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو خبرداری ورکوي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي، دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاته وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره واورو چې فیروز عزیزی جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي، خو هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي، خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلیکي پوری کړي، دا ترسو حکومت خپل شته نیمګړتیاوي ستونزې حل کړي. متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، آزادی رادیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدنی، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
اوسنی وخت کې په افغانستان کې معلومات د رسنیو او یا د خبریالانو رسنۍ خورا ستونزمن کار دی. هیڅ چارواکی، هیڅ اداره پر وخت رسنیو ته معلومات نه ورکوي. بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي. هیواد مو سم د تېرې پر روان دی. بیا مناسبه په لاره جوړ شي د حکومتي چارچوب کې ټول سر راټول شي او حکومت هم
دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړ خه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي، خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې به دا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو، خبریالانو او رسنیو لاسرسی تزمینه
ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقوقو او انساني کرامت واده د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول خودل سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزې لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډالو کار چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه